همداسې په سودان ټول ولسوالۍ به ان شاء الله تر پوښښ لاندې ونیسي، نو یوولس دنې پوهې دي تر ډېره حده به دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قوشتېپې د کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کېږي. دې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي، او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قوشتېپې کانال په خواشا کې د ځمکو د کارولو، ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې یعنی نن بیرته پیل کړي، او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایی ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې په لوی روغتون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روغتون کې عملیات پیل کړل. سختدریز اسرائیل ویلي چې سختدریز حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، له دغه روغتون څخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسېدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفس نن په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې خلی چې د اسرائیل له هجوم وروسته باید د نوي زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډېر پام وشي. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفح له پولې نه نوتی دي. اسرائیل په غزه کې چې سختدریز حماس ډله پرې واکمنه ده، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل په جنوبي خارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور له ځان سره یرغمل کړل. د اکتوبر له 1مې رئیس له مصر څخه غزې ته محدود بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې د هند او نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه روانه ده. تر اوسه هند توپوهنه کوي. د دو لوبغاړو په سوځېدو یې په 26م اور کې تر اوسه 353 منډې کړې دي. د هند لوبغاړي ویرات کوهلی په 112 منډو وسوځېد. کوهلی له دې سلیزې سره په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو لوبو کې 50 سلیزې پوره شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,00,000 to 1,50,000 ترلاسه کولې.
د زراعت له یو کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
د تریاکو کښت، تریاکو تولید، پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نو. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای.
د ثناء الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي.
زمونږ یو درې سالور کوټې وي هغه مرانی کړې وي دغې دا تیران او ګاډر کور کې پراته وو کنه، نو بس دغه به ما یو یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې کنه، بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
د سلیم وادمې د ژوند یوازنی ارمان خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. پنځه کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راسه جلا سوې ده، نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، په دې هیواد کې به بزګر نور هم بېوزله شي. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه 1,300,000,000 ډالر ترلاسه کړي وه، خو په روان میلادي کال کې دا ګټه 100,000,000 ډالرو ته راټیټه شوې ده. بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره دې مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوې ښیي چې پروسږ کال په 2,200,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه، خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې 1,800 هکتاره شول سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت سږکال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري، خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته په کتو سره ویلي چې سږکال په دې هیواد کې 323 تنه تاریخ تولید سوي دي. حال دا چې تېر میلادي کال په دې هیواد کې 6,200 تنه تاریخ تولید سوي وه. ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي، خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتی او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې، خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري.
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله. په کال کې به مو 1,02,500 ترلاسه کولې، خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي. که څه هم ستونزه لري خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی. خدای ته امید شته چې ګټه به ولري. که اسلامي عمارات هم مرسته وکړي، کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي، موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو.
د کندهار د میوند ولسوالۍ یو مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبوریه کوکنار کري ځکه د کښت لپاره کافي اوبه نسته او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی.
د کوکنار په رقم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي، خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي، خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ و نورو ساحو ته د اوبو کانالونه جوړ کړي، اصلاح شوي تخمونه، زراعتي درمل ورکړي، حاصلات ته بازار موندنه وکړي، ځکه اکثره وخت حاصلات ورسېږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي. په دغه بخش کې که چیرې کومک وکړي، بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کري.
ملګري ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې 1,360,000,000 ډالر ګټه کوله او سږ کال یې یوازې 110,000,000 ډالر ګټلي دي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. له همدې امله په تیرو 8 کالو کې د 1,000,000,000 ډالرو د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده.
امتیاز دادن است برای دهقان که مواد مخدره کشت.
ده هغه بزګر ته امتیاز ورکول دی چې کوکنار کوي. زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګرو او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګرو ته ورکړل شي. هغوی که کوکنار کوي او که یې نه کوي، ځکه د افغانستان ټول بزګران بېوزله او مجبور دي. د بدلی معیشت له نوم څخه دې تیر شي او پر ځای دې د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کېږي او که نه کرل کېږي، باید هلته پاملرنه وشي.
د طالبان حکومت سږ کال په لومړیو میاشتو کې ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې د کوکنارو د کښت حضوري سروې وکړي. له همدې امله دې سازمان د یوې برتانوي موسسې په تخنیکي همکاري د سیټلایټ په وسیله سروې وکړه. که څه هم د طالبانو حکومت سږکال په لومړیو میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2 میلیون افغانۍ په لګښت به د کوکنارو د کښت سروې وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروې پایلې نه دي خپرې شوې.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړې چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشه یي موادو له لارې تر 1 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو سخت کال دا ګټه یوازې 100 میلیونه ډالره وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت ته مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتیږي. یوه موضوع خو دا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم دا په یادي او موږ دا تجربه کړي دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. که داسې پېښ وي چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي دستګاوي د خپلو ډېرو لویو ګټو په خاطر باندې دوی مجبوره کړي و دې کار ته، هغه بیا استخباراتي لوبې وي، په هغه باندې موږ نه پوهېږو. خو دا ډېر ښه اقدام دی، دا کار به دغسې وشي او دا حکم به تطبیق شي. او زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو دپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دوی بېرته لغوه کړي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاده کړې چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا ایدا څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا ایدا د ملل متحد راپور ته نه سم نه لري او دا هیڅوک نه مني. دا ایدا ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 تنه 14,000 تنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د روی څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د دې تولید قیمت په جهان کې دوغونه دی. خو موږ زموږ د احصایې د روی څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1 الی 2% په افغانستان کې پاتې کېدی چې هغه 2 الی 3 میلیارد ډالره کېدل. او دا 2 الی 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو د زمیندارانو ونډه نه وه، په دې کې داخلي ترانسپورټ ډېره غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسدو چارواکو چې تقریبا ټوله یوه په دې کې ونډه درلودله، یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاته کېدله چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارینو پر نفوس چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلې ده، هغه سره دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرات سره وایم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 الی 2 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده. او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدر و چې نورې بین المللي مافیا او نور کسانو په اخلاص لري او زړه دی. د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه و. که دا په ګټه وای، د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښکته و، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهارو یا هلمند یا فراه، په دې غټو مرکزونو کې 1 کیلو تریاک په حدودو کې د 500 سره 600 ډالره خرڅېدل. او بین المللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نورو کسانو وړله. او افغانستان کې د دغو نه تریاکو د پیسو د عزم گنجایش هم لوچې دغو نه ډېرې پیسې عزم کې دا په 100 میلیارد ډالره کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداری ورکړی چې د کوکنارو د نکر د دوام په صورت کې له دې وضعیت تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمې شوې. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملي دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده او زموږ د عنانوي کښت څخه یې زموږ مسیر راواړوه. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی دي. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت درلودی. دوهم د اوبو مسله ده، ویل زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب ده. زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانیز نظام درلودی هغه د دوی ټانک او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ عنانوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره هغه محوه کړی. دریم د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلودل، حتی په بعضو ساحو کې مو څلور کښت درلودل کار چې دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل. او دا تخمونه موږ قطر نه پېژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتو دوه نیم میاشت کې دوی اثر ورکول. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کولی کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی سي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د افتو مخه ونیسي. نو کدای دا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع و دا خبره زړه ده هیڅ وخت یې په نفع نه و. او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیوي چې د کښت منځه یوسي یا یې منع کړي. خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي، د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه. دوی په میلیونو میلیونو ډالره په سوو میلیونه په میلیونو ډالره مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی یو پروژه جوړه کړي دا پیسې راوباسي او دنیا ته ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی سم چې حد اقل 90% پورته یې دوی په خپلو جیبو کې صرف کړل او ډېر کمه فیصدي چې راغله هم هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه یې مثلا چې دوی په سوو میلیونو ډالره په مصرف کړل هغه دا ده قطري نظام و د بیاري چې هغه زموږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطن سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه وینو چې د په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې د دغه سدي مستفید سوي یا اوستین پاتې د اقلیم جوړ نه و دغه سیستم. داسې ډېرې ډېرې پروژې راغلي چې ناقصې پروژې وي. لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی سي هغه یو کال خپلې پیسې راوباسي او سره غلایې کړي. نو د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي. اولین کار چې دوی اوس کولی سي هغه داري چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ عنانوي ولېره اماري که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نسي کېدلی عملي وسي، قطعا کېدلی سي، په ډېرو ساحو کې کېدلی سي، تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
رفیقی صاحب، یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو، نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چلند څونه په خپله د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلند سره کینه نه، دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي، خو زه فکر نه کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکش په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي، دا خو ډېره ښه خبره ده چې غواړي. دنیا ناری وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي، دا خو د دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي، نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان یې کار کړی دی او سوس په ګټه یې کړه کار کړی، نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېرې غټې ګټې په دې ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي، نو په دې خاطر باندې دوی سیاسي برخورد کوي د افغانستان د تریاکو مسله کې، نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو واورېدل چې د کرهنی کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه
د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افه می ورس ځوان وبیا ځنه سمي او سره کې سم شیرو که زڅخه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړې ده. د په لومړیو کې چرس کول خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو. سناولا د فلزکاری تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولای او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه. دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورنۍ مشکلات شو د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته وظیفه مې واخیسته. په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې محتاط نه شومه خو چې کله کلي ته ولس ته راغلم نو بس محتاط شومه. په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ، زه به ورسره کېناستم ما به نه وهل، خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره که نه بوی برا باندې ولګېدو، بس چا شیشه وهله او چا پوډر وهله، بس زوم ورسره پکې رالم محتاط شوم. دغه درې څلور کاله کېږي چې محتاط شوی یم. شیشه مې وهلې ده، چرس مې وهلې دي او تریاک مې وهلې دي، نو غلاګانې به هم کولې که نه، او بیا د بې دي معافي بس د کور هم چې رښتیا خبره که نه غلا به کوله، بس یو یګان اوسپنه به چې یو ګاډر و یو تیر به هغه به م ویستلو، بس خرڅ به م کو یګان د کار شی به هغه به م کور نه ویستو. بس زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه م رانې کړې وې، دغې دا تیران او ګاډر کور کې پراته وو که نه، نو بس دغه به ما یو یو دانه ایستلو کور نه، او بس خرڅولو به مې که نه، بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله. نو یو وخت کې مې پلار را باندې پوه شو چې ویل چې دا خو داسې کار کوي، وی واهلم کور نه ویستم. بیا یو دوه درې ورځې کور نه بار وم چې بېرته رالم پلار ته، وایي پلاره بیرون خو وخت نه تیریږي که نه، داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته. چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګ هم خوند یې رانه کړو، بیرته مې وظیفه هم خوشې کړه، بیا کور ته رالم. بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلزکار دی، همدلته بیا ورور سره بهیم، هه دوه کاله مې دلته کار وکړو، کار کې وم ډېر ښه شوی، کار مې کولو، استاد هم شوم، فکر فلزکار شوم، 5000 روپۍ معاش مې اغستلو. چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاط شوم که نه، چې محتاط شوم هغوی را باندې پوه شولو، ما ته وایي ته محتاط شوی، بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم. تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وی ورځې تېرې کړې وې که نه، زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه. څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه، کور کې به مې زړه تنګېدلو، بس چرس به مې وهل بیرون به ناست وم. څه وخت کې ماسپښین کې کور نه وتم، بس یو تره مې یو ورور مې دا را سره شله شو چې مه وځه کور نه، زه وم سره شله شوم. خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو، جنګ م وکړو، هغوی په ما ګزارونه وکړل، ما په هغوی باندې یو بل هم سره ووهل را ووهل. که مې نشه نه کولی کېدای شي اوس مې واده کړی وای، بچی مې وای، جن مې جوړ وای. په هغې وخت کې خدای دې وبخې د ټول مردگان سره، مور مې وفات شو، پلار مې بل واده وکړ. پلار ما ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی، زه پلار مشر زوی مه که نه، 15 ورونه یو ټولو کې مشر زوی مه، نو ما نشه کوله، پلار ما ته واده ونه کړو، خپل ځان ته وکړو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا
نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک له ناوړه حالت سره مخامخ کوي، کله کله دوی خپله او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي، چې یوه بیلګه به یې په دې ډرامه کې واورو.
اولی خوب خیست رسوله خوش بنا دارمیان مروه چون تاده ایره
خزی او خزی چیری؟
دادی دتا پاک پر خانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کلیه؟ چه خبره ده؟ چه دمره خوشحاله؟
و سره په دا باکس کې چی شي؟
ټول خبره په دا باکس کې ده. پیسې دي پیسې.
چی شي پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
او دومره ډېرې پیسې. ها دا دې وګوره.
و سره دا دومره پیسې دي له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
ښه تریاک دې خرڅ کړل؟
او
و سره اوس خو شکر پیسې دې پیدا کړې، اوس نو باید د خپل زوی اسلام واده وکړو.
دغه خبره خو ما هم درته کوله، همدا نن خیخانو ته د ولور پیسې وروم او ورته وایم چې موږ ژر واده غواړو.
د سلیم واده مې د ژوند یوازنی ارمان دی، خو کاشکې مې اکرم زوی هم راسره وای. 15 کاله کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅه جلا سوې ده. نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوندی.
خزی تو اوس دا اکرام خبره پرېږده، هغه هم که خدای کول پیدا بسي. اوس باید د سالیم د واده غم وخورو. تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
خزی خدای ته صبر وکړه، اکرام خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم؟ په ژړا خو نه پیدا کېږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه، بس د نور مه ژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
خزی دا د سره زر مو خورانی ول خیره سره، اوس نو راځه چې کالی رانیسو.
چیرې به رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو.
سمه ده، درځه.
خزی دغه د مغازه ته خو راغلو، وګوره هر ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي. دا دې د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې سم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته. دا پوډري دی، په پوډري به زړه نه سوځي.
پوډري دی که هر څوک دی، بېچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما څه ماتې شته که نه. دادی وخت را بچه، وخت
مورکه یو خوده دی دزړه هغه ارمان پوره که.
سړی ته دیالک ته وګوره، بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه، دا به اکرم نه وي.
وی دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وی قربان دې سم، ته چیرې وې؟ زه مور دې ستا بلا واخلې.
دا ټول زما ګناه
دې ومنه ما، دا څه در باندې سوي دي خدایا؟ قربان دې سم، دا کالي دې څنګه ټوک ټوک دې سوي جان؟
دا ټول زما ګناه ده، ځکه چې ما کوکنار کړل.
ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې، خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي. ما خپله ملا په خپله ماته کړه.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.